پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. طالبان وایي له افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړه ده او مقابل لوری باید هغه مسایل له رسنیو سره شریک نه کړي چې دواړو لوری پرې هوکړه نه وي کړي. په قطر کې د روانو خبرو په اړه مو د چارو لوی کتونکو سره مرکه کړې. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان وایي که واک ته ورسیږي د ښځو حقونه به خوندي کړي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزرن دوه پیښې ثبت شوي. او ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی وایي که طالبان واک ته ورسیږي د ښځو حقونه به خوندي کړي. د طالبانو د مرکچي پلاوي غړی مولوي عبدالسلام حنفي د طالبانو له الاماره ویبپاڼې سره مرکه کې ویلي د افغانستان ښځې باید د خپل راتلونکي په اړه هیڅ ډول اندېښنه ونه لري.
حقوق همه اقشار جامعه
د افغانستان په اسلامي نظام کې د ټولنې د ټولو اقشارو حقونه خوندي دي. موږ د افغانستان ټولو ښځو ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله د دوی ټول حقونه به په اسلامي نظام کې محفوظ وي.
حنفي وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم ښځو روغتونونو کې کار کاوه او د پولیسو لیکو کې یې د تلاشۍ دنده مخته وړه. خو په خبره یې دا چې حالات جنګي وو او دوی سره د اوس په نسبت امکانات کم وو، نورو برخو کې یې حقونه خوندي نه وو. هغه مهال ښوونځي تړلي وو او ښځو په آزاده د تعلیم او کاروبار حق نه درلوده. دغه ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې خزینه فعالانې وایي ټولنې ته د طالبانو په بیا راتګ سره به یې د تعلیم، کار او نورو حقونو برخو کې شته لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې لسګونه امنیتي ځواکونه محاصره شوي دي. د دې ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد کریمي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو حملې نورې هم زیاتې کړې.
پوسټي ستا چلته باندې پوسټي متر ماشيري لاندې دي چې په دغه شته لوم دیانه کې دي لوړ لوم دیانه کې دي چې لاندې په کلی کې دي او د سړک پر غاړه باندې پوسټي دي چې هغه ته موږ کمال نشو کولای. خو مشکلات د دوی د مهماتو د اوبو د هر شي مشکل لري.
له دې سره په یو وخت د اروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې هم طالبانو بریدونو ته زور ورکړی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې د دهراوت او ګیزاب په جګړو کې لسګونه افغان سرتیري وژل شوي. افغان چارواکو لا د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه ولایت کې پر 340 تنو هدفي بریدونه شوي. د راپورونو له مخې د سږ کال د روژې له میاشتې را په دې خوا په کندهار کې هدفي بریدونه زیات شوي هم دي. په دې بریدونو کې چې عموما له موټرسایکل څخه په کار اخیستو کېږي، قومي مشران، د امنیتي ادارو کارکوونکي او پولیس په نښه کېږي. د کندهار د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر اساس په هدفي بریدونو کې 260 تنه وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې امنیتي ځواکونو یو شمېر حمله کوونکي نیولي هم دي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزرن دوه پیښې ثبت شوې دي. د بدخشان د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا له 14 کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د ماشومانو د ګزرن پیښه په دغه ولایت کې ثبتېږي. د بدخشان د عامه روغتیا د ریاست مرستیال نوشین ګوهر ازادي راډیو ته وویل په پولیو یا ګزرن د 2-5 کلونو کشر ماشومان د یمګان او کشم ولسوالیو اوسېدونکي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. د خوزستان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان لطفعلي پاکباز ویل د ایران د سمندري پولې دوه سرتیري پرون مازدیګر هغه مهال وژل شول چې د دغه ولایت په هورالمزیم سیمه کې ګزمه کوله. د حمله کوونکي وسلوال اشرار بللي دي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په فرانسا کې د قصابۍ په ساتول د دوه تنو د وهلو په تور نیول شوي پاکستانی پر خپل جرم اعتراف وکړ. تحقیق کوونکو پرون وویل چې دغه 13 کلن ځوان چې مستنتقانو یې نوم حسن ای خودلی د حمله انګیزه د پاریس د یوې مجلې شارلی ابدول لوري د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور بیا خپریده بللې ده. دا پیښه درې اونۍ وروسته له دې وشوه چې په پاریس کې د 2015 په جنورۍ کې پر شارلی ابدو مجلې په حمله کې د 14 مشکوکو کسانو محاکمه په دې ښار کې پیل شوه. د 2015 په پیښه کې 18 تنه وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لانجمن قاضي کانی بریټ د سرې محکمې د غړي په توګه ونوماوه. کانی بریټ د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو 8 ورځې مخکې او د سرې محکمې د لیبرال قاضي روټ بیدر ګینزبرګ له مړینې 8 ورځې وروسته ونومول شو. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل دا دریم قاضي دی چې د ولسمشرۍ په 4 کلنه دوره کې د سرې محکمې غړیتوب ته وړاندیز کړی. او د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته ولاړ چې د قربانیانو شمیر تر اوسه 26 تنو ته رسیدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون 40 محصلان او 8 عمله پکې سپاره وو وړمه ورځ وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یوه ورځ ویر اعلان کړی دی. دغه الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کیناستو پر مهال ولوېده. لومړی 2 تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په دې روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د دغې الوتکې د لویدو علت نه دی روښانه شوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. طالبان وای له افغان دولت سره د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه دا مقابل لوري باید هغه مسالې له رسنیو سره شریک نکړي چې د دواړو لورو پرې هوکړه نوي شوی. ولې په قطر کې دغه خبرې له خنډو زن سره مخامخ شوی په دې اړه د چارو دی کارپو نظر مو اخیستی. نن د توریزم یادی ګرځندوی له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د نورستان چارواکي وایي سره له دې چې سیلانیانو لپاره په دې ولایت کې امکانات محدود دي خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ډیر سیلانیان ورغلي دي. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې په فرانسه کې یو ځوان په پاریس کې د شارلی ابدو د مجلې پر پخواني دفتر د حملې په تور نیول شوی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو نور بس د اونۍ خبرونه مه هیروئ. ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته طالبان وایي افغان دولت سره د دوی د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه ده. هغه هوکړه چې د دوړ لور ترمنځ د فبروري په 28 لاسلیک شوې ده. له افغان دولت سره د دې ډلې د ملکچی پلاوي غړي مولا خیر الله خیرخوا په خپل تازه څرګندونو کې ویلي کړه افغان دولت مرکزی پلاوی ورسره د دوی او امریکا ترمنځ شوی هوکړه پر بنسټ مذاکرات و نه مني. پیل شوی خبرې به ګټونه لري. دا چې د هغې د څرګندونو په اړه د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی او دغه راز د افغانستان حکومت څه عکس العمل ښودلی دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل تعقیب کړی ده. ظهیر مل صاحب له کابل را سره وصل دی. خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبانو په وروستیو څرګندونو کې د اختلافاتو یادونه شوې. د اختلافات پر کومو مسایلو څرخي؟
د طالبانو مرکزی پلاوی دوه مهم مسائل د اختلافي ټکو په توګه باندې مطرح کړي دي. لومړی له امریکا سره د دوی د هوکړې برخلیک دی چې دوی له افغان دولت سره هم د خبرو د پایل لپاره اساسي شرط بولي. خو د افغانستان دولت بیا وایي دوی او طالبان سره په یو جلا بحث کې ورننوتی او جلا بحثونه کوي، نه د امریکا سره د شوي توافق پر اساس باندې. د طالبانو د مرکزی پلاوی غړي مولا خیر الله خیرخوا په خپل وروستۍ مرکه کې چې نن ټکی آسیا په نوم ویبپاڼه خبره کړې ده ویلي افغان مرکزی پلاوی په دې باندې ټینګار کوي چې دوی مذاکرات یو نوی پیل دی او هغه څه نه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې دوام وبلل شي. خغلی خیرخوا دا هم ویلي دوی ځکه دا منطق نه مني چې د دې اوسنیو خبرو د پیل لپاره اساسي بنسټ له امریکا سره د دوی هوکړې برابر کړی دی.
نو کدی دا اوله معنی ونه مني چې په دغه اساس موږ د مذاکرات ته داخل شوی یو چې هغه دا تړون دی اساس هم دغه دی. نو کدی خاطر موږ په نور مسایلو باندې ورته چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري. اول باید دا کشي دوی ماجه ته بیا ولاسو.
طالبانو بل اختلافی ټکی په مذاکراتو کې د خند پر مهال اسلامي شریعت او په ځانګړي ډول حنیفي فقه ته د حل لپاره رجوع بلل ده. خو ملا خیر الله خیر خوا وایي چې د افغان دولت مرکچی پلاوی بیا دلته یوه بله مسله هم مطرح کړې ده چې د حنیفي فقه تر څنګ باید جعفری فقه ته هم رجوع وشي، ځکه په افغانستان کې یو شمیر کسان د حنیفي فقه سربیره جعفری فقه هم خپل د دینی اصولو اساس بولي. خو ملا خیر الله خیر خوا وایي چې دا یو حاشوي بحث دی او موږ ورته ویلي چې ستاسو ټول حقوق لکه څه ډول چې په دوی په تیره دوره کې خوندي وو دا ځل به هم خوندي واوسي. یوازې د اهل تشیع مسله نه ده، دلته د البته دوی د خبرو پر بنسټ باندې د اهل هنودو مسله ده، د یهودو مسله ده، چې هغه ټول حقوق چې په اسلامي شریعت کې ذکر شوی دي او دوی ترې اوس برخمن دي، دوی په چوکاټ کې به هم البته دوی خبرو پر مهال به هم هغه په پام کې ساتل کیږي او ورته پام به کیږي.
بلدې د غورسو سرګندونو په اړه د افغان دولت د مرکزی پلاوی دریس څه دی څو دوی څه وایي؟
نوری صاحب د ملي مصالحې عالی شورا سره د دې ترڅنګ د مذاکراتي ټیم د پلاو سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت سره او تر خوای د ولسمشرۍ معنی سره سلورو بنسټونو سره ما اړیکه ټینګه کړه چې هدا قلم د دوی یا لک تر لګه د دوی د روسي څرګندونو پر اساس باندې چې د خبرو اساسي شرط کې د امریکا سره خپل هوکړه بللې دریس خپل وخایي، خو یو هم په دې اړه تر اوسه حاضر شوی نه دي چې نظر څرګند کړي. اما تازه د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله له سوبرس پانی سره مرکه کړې ده او دی بیا د خبرو دوام ته هیله مندي خودلې ده. دای هم ویل چې یو شمیر پیچلي بحثونه شته دي چې خبري اوګدول شي خو باید دوام خبري پیدا کړي.
نو خودم امیدوار هستم اما
زه خپل هیله مندم خو د موضوع له ټولو ژورو هم خبر يم، ځکه متاسفانه یا خوشبختانه په داسې شرایطو کې پاتې شویم چې مسائل می تجربه کړی دي او په هیګم چې دا موضوعات آسان نه دي. د افغانستان خلک دې مسلې ته په هیله مندۍ ویری او اندېښنې ګوري. زه دوی
درک میکنم.
نوری صاحب د سولې په خبرو کې داسې مهال دا اختلاف چې وتیږي چې لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د شدت په اړه باندې د خلکو اندېښنې پر ځای دي. تازه د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته یوه لیکنه کړې او په هغه کې دا موضوعات مطرح کړي دي. عمران خان د خپلې لیکنې په یو برخه کې لیکلي په قطر کې د مذاکراتو پر مهال به ځینې جنجالونه وي، خو د مذاکراتو په میز د خبرو ځنډ له دې غوره دی چې د جګړې په میدان کې وینه توی شي. عمران خان دا هم لیکلي دي چې د خبرو پر مهال کړکیچ پیدا کېدای شي، خو د بریا لپاره باید دواړه لوري زغم پراخه سینه او د جوړ جاړي چاپیریال رامنځته کړي. بلې نورې صاحب
بلې امید ظاهر مله تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امریدل چې د طالبانو د امریکا پلاوی وغړي ویلې له افغان دولت سره د دوی د پل شو خبرو اساس له امریکا سره شوه هوکړه. د هغه هوکړه چې د فبروري په 28مه لاسلیک شوه، دغه هوکړه لمخې باید په لس ورځو کې د افغان دولت او د طالبان ترمنځ خبرې پیل شوي وي. یعنی د مارچ په 10مه او شرط هم دا و چې باید په دې موده کې د دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله شي، خو دغه بهیر وزندې تر هغو چې 14 ورځې مخکې په قطر کې بیا د افغان دولت او د طالبان ترمنځ خبرې پیل شوې. دغه راز و موریدل چې تر اوسه پورې د طالبانو د مرکزی پلاوی د غړي په د ورستیو سرګندونو په اړه د افغان دولت مرکزی پلاوی څه نه دی ویلي، خو پرون د افغان دولت د مرکزی پلاوی یوې غړي شریفه زورمتی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دواړو پلاو د پریکړې له مخې باید د هغو مواردو په اړه له رسنیو سره خبرې ونه شي چې دواړو لورې پرې اختلاف لري او د هواري هڅه کوي.
د دواړو لورو د فیصلو په اساس باندې موږ نه غواړو هغه ټکي چې ور باندې تر څو د دواړو لورو نه توافق نه سوی، توافق د نظر نه سوی، هغه نه غواړو محرمې د ځان سره ساتو، نه غواړو چې د مطبوعاتو سره شریک کړو.
دغه راز اغلې زورمتی وویل چې دوی ډیر هیله منو چې د خبرو لپاره کړن لار هدا قلب یو ورس کې بشپړ کړی، خو دا چې تر اوسه نه د بشپړ شوی دا چې دغه کړن لار د خبرو لپاره یو بنسټ جوړوي، نو په همدې خاطر ډیر له احتیاط کار اخلي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو ولې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوی خبرو تر اوسه نتیجه نه ورکړي، 14 ورځې له پیله ووزي. په دې اړه احمد تکل د پخوانی ولسمشر په ولسي چارو کې له سلاکار ایوب رفیقی سره مرکه کړي. ایوب رفیقی هم د افغانستان د هغه د وخت د دولت او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د موافقې په رامنځته کېدو کې هم یوه ونډه درلوده. زما همکار تکل له خاغلی رفیقی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې دغه ډول څرګندونې به په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمن نه کړي؟
دا هیئت کشکې داسې یوه هیئت وایي چې د افغانستان اولس د ټولو پر توافق باندې وایي، خو متاسفانه داسې نه ده پېښ شوي. خو په هر صورت باندې یو هیئت لري د افغانستان د لوري څخه وګورو چې دا څومره پرمختګ کولی شي. او زه په دې باندې بیا تاکید کوم، بیا ټینګ تاکید کوم چې غیر د مذاکراتو څخه چې اوس زمینه مساعده شوې ده، موږ بله لار لرو. د افغانستان د خلکو د ولس شش نشته باندې، اجماع نشته باندې، دا دوه مخه بله لار موږ نه.
افغانان خپل دودونه هم د مرکو او جرګو لري. دا اوسنۍ خبرې چې په قطر کې روانې دي، له دغو اصولو او دودونو سره سمون لري او که فکر کوئ چې یوه بې ګټې هڅه ده؟
د دودو د مرکو په سابقه کې یا په ولسي اړخ کې داسې جرګه، داسې صلح یا داسې یو غټ بحران د پای ته کې شول. ومن د درېمګړي په منځ باید په منځ کې واوسېږي چې هغه وکولی شي د دواړو منځ کې تفکیک وکړي چې څوک پر حق دی او څوک پر ناحق دی. او هغو عموماً د ولسو سپین ږیري، د ولسو کسان چې په دې مسایلو کې ډېره تجربه درلودلې او خپل ګټې او تاوانونه معلومېږي، هغه باید دخیل واوسېږي، چې متاسفانه دغه ځای کم دی. د بلې خوا ته ډېره مهمه خبره دا ده، زه په کندهار کې یم او موږ په سره باندې روزمره په سوو کسانو سره ناستې ولاړې کوو، د اوبو ضیبتونه ګورو. خو ولسونه دی چې د شک په سترګه ګوري چې حکومت او امریکایان نور ځای دخل کړي چې په دې پروسه کې داخلي دي، د سولې دپاره ښه نیت نه لري.
ستاسو په نظر درېمګړی څوک دی چې کولی شي د دې دوو اړخونو ترمنځ سوله وکړي؟
په افغانستان کې قومي مشران، پېژندل شوي شخصیتونه چې په تېرو څلوېښتو کالو کې د افغانستان د غرمې څخه، د افغانستان د جنګ څخه ګټه نه ده پورته کړې. موږ دا وخت په ولسو کې ډېر تکړه کسان لرو، ډېر معزز مشران لرو چې وکولی شي دغه جایګه ونیسي. د نوم ځای نه دی چې سړی نوم واخلي چې فلانی او فلانی فلانی، ولې زموږ وطن پر افتخار او برکت دی. موږ قومي مشران لرو، موږ شخصیتونه لرو چې هغه کولی شي چې په دې
اوس داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پر دوو مهمو مسایلو، چې یو د حنفي فقه مسله ده او بل هغه تړون دی چې دغه په اساس باندې به خبرې دوام کوي. په دې مسله کې که تاسو وایي څنګه مو منځګړتوب کاوه؟
زه به خپله تجربه د حزب اسلامي د توافقنامې پر اساس باندې اظهار کړم. حزب اسلامي توافقنامه تقریبا 50% ما مخته وړې ده. دا یو عظیمه خبره ده چې په شروع کې د مذاکراتو ډېرې ستونزې راځي، ولې هر ماده د پیشنهادي ماده په بعد چوپړاو څخه خپل مسیر په سمې خواته بیایي. زه دا خبرې چې اوس فکر کېږي چې بومبست مخ دي، زه په دې سترګو نه ورته ګورم، ولې موږ ته دا معلومېږي چې دا خبرې بالاخره که تعهد د صلح وي او د جنګ سره څو ګټه نه پورته کړي، باید د مسلې ته بالاخره د پای ټکی پیدا شي او یو لار ورته پیدا شي. هیڅ معذره نشته په تصور کې چې هغه د لار غونه لري، خو هغه وخت دا بمبست رسیږي چې شکیل اړخونه د خپلو ګټو پر بنیاد باندې د غواړي چې دا مسله مخته بوځي.
ځینې انتقادونه هم مخصوصا طالبانو کړي دي چې وایي ولې د خبرو له جریان نه د پلاوي غړي خبرې راباسي او رسنیو ته ورکوي. دوی وایي چې د خبرو د راز افشا کول د خبرو جریان ته زیان رسولای شي. تاسو له دې سره موافق یې؟
زه له دې سره موافق یم چې په توافقنامه کې یا په مذاکراتو کې بعضي رازونه شته چې هغه هر راز بالاخره راوځي او لس ته باید راوځي، ولې د مذاکراتو په جریان کې بعضې مسایل دي چې هغه روحیه د مذاکراتو ته ضعیف وي. نو په خاطر به زه خبرې ته راځم چې بعضې خبرې باید پټې پاتې شي. ولې یو شی په ډاګه ویلی شم، هغه دا دی چې په مذاکراتو کې، په داسې حساس وخت کې د مذاکراتو او په داسې تاریخ د جنګ او د سولې په ارتباط باندې ولس باید خبر واوسي چې څه کیسه ده. ولس ډېر سخت نارامه دی، ولس په خپل چلوېش باندې نه دی خبر، زموږ ناس دي زموږ غونډې په کندهار کې اوس په دغه بنیاد باندې چې هیڅ څوک مطمئن نه دي چې آیا د دې مذاکراتو آینده اوس څنګه لوري ته روانه ده که نه ده روانه، او هغه په دې خاطر باندې چې د بعضې مسایلو څخه ولس خبر نه دي، د ډېرو مسایلو څخه ولس خبر نه دي.
د پخواني ولسمشر د ولسي چارو پخواني سلاکار ایوب رفیقي و.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
ازادي رادیو اوري وړاندې په یو تفصيلي راپور کې په افغانستان کې د ګرځندوی له وضعیت خبر شې. نن د توریزم یادې ګرځندوی نړیواله ورځ ده. اوس یو مخله دي چې د په فرانسې کې دی یو ځوان د نیول کېدو د پیښې په باب تفصیلي راپور واوري چې په پاریس کې د شارلو ابدو پر مجلې په پخواني دفتر البته د حملې نیت درلود. رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کرنې او غذایي خوندیتوب بیړنۍ پروژه پرانیستل شوه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه پروژه د نړیوال بانک د 100 میلیون ډالرو په بلایواز او مرستو اجرا کیږي. ته دغه وزارت وین اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه به په 2 کلونو کې په 4 دیرش ولایتونو کې پلی شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د کرنې او غذایي توکو د خوندیتوب دغه بیړنۍ پروژه به 15 میلیونه کاري ورځې رامنځته کړي او په مستقیم ډول به شاوخوا 1000 تنه له دې پروژې ګټه پورته کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لفنی او حرفوي زده کړو د فارغ شویو کسانو د اسنادونو د څېړنې او تاییدۍ مرکز پرانیست. د دغه وزارت وین عبدالفتاح احمدزین ازادي راډیو ته وویل د اسنادو له تاییدۍ وروسته به د افغانستان د باندې هغو کسانو ته چې په بیلابیلو برخو کې حرفوي او فنی زده کړې کړې وي د کار زمینه برابره شي.
دا نړیوالو معیارونو باندې عیار ده او بل فرصت وایي چې په افغانستان کې به هله ورسونه د کارمندانو لپاره د کار زمینه برابره
خغلی احمد زیاتوی په لومړي سر کې به په دغه مرکز کې د شاوخوا زرو فارغانو اسناد وڅېړل سي او وروسته به دغه بهیر پسې وغځول سي چې لفنی او حرفوي زده کړو فارغ شویو ټولو کسانو اسناد وڅېړي. او د هم د افغانستان په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر هندي روپۍ 140 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4 شپږ افغانۍ.
ازادي راډیو اوري په فرانسه کې یو ځوان د ساتل په واسطه پر 2 کسانو د حملې په شک ونیول شو. دغه کس منل چې په قصدي ډول په پاریس کې د شارل ابدو مجلې پر پخواني دفتر د حملې نیت درلود. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د ساتل په واسطه دغه ځوان په حمله کې تیره جمعه یو سړی او یو شزه ټپینسیوي چې د پومیغلینه په نوم خبري شبکې له دفتره د باندې سیګریټ څکول. د پاریس په مرکزی برخه کې د دې خبري شبکې دا دفتر په همغه بلاک کې دی چې په خواپ کې د تنظیم مجلې شارل ابدو دفتر و. د دغه مجلې دفترونه په 2015 کال کې له دغه ځایه تریوي حمله وروسته بل ځای ته لیږدول شوی او اوسنۍ پاته یې د امنیتي دلایلو له مخې پټه ساتل شوې ده. دا هغه مجله ده چې په ورستیو کې یو ور بیا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد کارټون چاپ کړ. څېړونکو پرون شنبه وویل دا 3 کلن مشکوک کس چې په حسن ای معرفي سوی دا حمله په شارل ابدو مجله کې د کارټون له بیا خپرېدو سره ارتباط لري. د ترورزم ضد څارنوالانو د دې پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي. که څه هم څېړونکي وایي دغه ځوان تازه حمله په یوازې سر کړې، خو پولیسو د مشکوک کس د کشر ورور په ګډون 8 کسان د پښتنو ګرویټونو لپاره نیولي دي. اصلي مشکوک کس چې کالي په وینو لړلي وو د پیښې ساحې ته څېرمه نیول سوی خبری او سرچینو د فرانسې خبری اجنس ته ویلي نوموړي د دې عمل مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دا حمله یې په شارلی ابدو مجله کې د کارټون د بیا خپرېدو په تړاو کړې ده. یوې سرچینې چې له دغو څېړنو خبر دی د فرانسې خبری اجنس ته ویلي په پاکستان کې زیږیدلی دغه ځوان فکر کاوه چې د شارلی ابدو مجلې دفتر په پخوانی بلاک کې دی او غوښتل یې د مجلې پر خبریالانو حمله وکړي. د دې قضیې په اړه د پاکستان حکومت کومه تبصره نه ده کړې. دا تازه حمله په داسل کې کیږي چې درې اونۍ مخکې د څوارلسو مشکوکو کسان محاکمه پیل سوه. دوی د شارلی ابدو مجلې پر دفتر او د یهودانو پر یوه مارکیټ د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې د حملې په اړه محاکمه کیږي. په هغه میاشت په دغو دوو حملو کې ټولټل 12 کسان وژل سوي وو. فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژارل درمانین دا تازه پیښه د خپل هیواد خبریالانو او ټولنې خلاف یوه خونړۍ حمله بللې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر 28 د تورزم یادګر زندوی له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغان چارواکي وایي سره له دې چې په هیواد کې ناامني روانه ده او د کورونا وایروس د خپرېدو خطر لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد بېلابېلو تورستي سیمو ته لیدو ته ورځي. بدخشان، بامیان، نورستان او یو شمېر نور ولایتونه هغه سیمې بلل شوي چې په روان کال کې لرغونو او تورستي سیمو ته لسګونه زره سیلانیان ورغلي. خان محمد سیند نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د تورزم د تصدۍ مسؤلین وایي سره له دې چې په افغانستان کې ناامني روانه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو بشپړه مخه لا نه ده نیول شوې، بیا هم سیلانیان غواړي د هېواد تورستي سیمې وویني. د افغانستان د تورزم د تصدۍ رئیس فردین زیایی آزادی راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي.
تاسو باندې د کووید 19 په دې کال کې ټول سکتور فلج دي ول موږ وکول شو اوای ترلاسه کو او ګردشګری اوس ښه دي. وضعیت د پلان کې موږ ته ورکړی دي بیشتر د 50% موږ شپته تقریبا حدودا درته ووایم موږ اوایت کسبکړی دي تر اخر کال پورې چې موږ ته پلان ورکړی شوی دي انشاءالله هغه ترلاسه کوو. علاقمندي ډېر دي، کوم ولایت کې امنیت ښه دي، هلته ګردشګر داخلي ډېر دي.
ښاغلی زیایی دا ونه ویل چې څومره عواید راټول کړي او د کال تر پای پورې به څومره نور راټول شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1400 سیمې شته چې د تاریخي، فرهنګي او جغرافیایي موقعیت له اړخه د سیلانیانو پام ورګرځي، خو اوس بدخشان، بامیان او نورستان هغه تورستي سیمې دي چې ډېری کورني سیلانیان ورمات دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار آزادی راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمي اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سکل د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سکل د ملي پارک لانسو له 5000 ډیر زره پورې شاوخوا خلک راغلي. پروس کال تقریبا 10000 زیات راغلي. پروس کال 6000 ستان کې خو تارون خار خطول خسته ده. وامل فالین درګون باغ ده چې تقریبا 2000 جریب ځمکه کده او د افغانستان نو ګډونه راغلي. قندها، هلمند، تخار، دوزګان.
د بامیان ولایت ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی آزادی راډیو ته وویل سکل د بامیانو تورستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا 3000 سیلانیان راغلي دي. د په بامیان ولایت کې د ګرځندوی له صنعت نه راضي دی، وایي کله خلکو د ناامنۍ او اندېښنه لرې شي باورې دی چې دا شمېره به له دې هم زیاته شي. د ښاغلي کاظمي په خبره بامیان وسوس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل تورستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د تورزم رئیس صدیقي لالزاد آزادی راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډېر اثر نه دی کړی.
نسبت که کرونا با وجود آمد و مناظر بسته شد، چون مرز تاجیکستان سبب شد که ما توریست خارجی نداشته باشیم.
کله چی کرونا او برغلا او بندرونه پتیره ده چی ده تاجیکستان پوله و ترل سوا، موضوع ده ده سبب سوا چی بحرانی گرزندویان اونه لرو. یوازی دو بحرانی گرزندویان مدرلو دل چی واخان تراغلی و حال ده چی مخ که ده با دو دری سوا بحرانی گرزندویان رات لل.
د خاغلی لالزاد په خبره بدخشان اوس شاوخوا 140 سب شوی توریستی سیمی لري، خو دا شمیره د توریستی سیمو شتون ته په کتو لږه ده. دده په خبره د دغه ولایت 15 شپږ جهیلونه، فرهنګي، تاریخي او طبیعي ځایونه، د تودو اوبو چینې، د وحشي حیواناتو او بیلابیل الوتونکو ځنګلونه او داسې نور ډېر مشهور دي. او که حکومت یا خصوصي سکتور پکې پانګونه وکړي، ډېری بهرني سیلانیان به ورشي او د حکومت عواید به هم لوړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ازادي